روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی میاشت ده. دا د ښځو د سرطانونو یوه عمده بڼه ده چې یوازې 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیونه پیښې ثبت شوې وې. د سینې سرطان څه شی دی، ولې او څنګه پیدا کیږي؟ افغانستان کې د دغه سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنی دي په کابل کې د سینې سرطان متخصصه ډاکټره فرشته فضلی او په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصصه ډاکټره لیلما حمیدی. له نیک مرغه چې نن په خبرونه کې دوه تکړه متخصصان را سره دي. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې په دې اړه هر ډول پوښتنه له موږ سره مطرح کړئ. ډاکټر صاحبانه بس تاسو پوښتنې ځوابوي. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. که تاسو دغه شمیرې ته د اړیکې وسنه لرئ، یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکی همکاران به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. زو خپل میلمنې راسره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب فرشتې فضلی، اول کې تاسو ته راځو. په کابل کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ. کابل کې د سرطان ناروغۍ په اړه باندې، خصوصا د سینې سرطان په اړه، د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره دي او څومره خلک خصوصا ښځې او میرمنې د دغه سرطان په اړه معلومات لري او په اړه پوهیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته او محترمه میلمه ته، امید چې ټول ساتمن اوسئ. افغانستان کې مرکز کې خلک پوهیږي چې موږ اکتوبر میاشت کې ورنیس لرو، هم شخصي شخصانه کې هم دولتي شخصانه کې ایورنس ورکو د برستی په خاطر د غاډ تشخیص غراز علائم چې په اولیه وخت تشخیص شي او مدي شخصانه ته مراجعه وکړي. متاسفانه اطراف کې موږ دومره ایورنس نه لرو. مدان ته په مرکز کې ځینې شخصانه شته چې دوی اکتوبر میاشت کې ایورنس نیسي، یوازې هماغه شخصانه پرسونل چې د هغوی ته نیسي. متاسفانه داسې کوم پروګرام نشته، نه د دولت لخوا او نه د شفقانۍ لخوا چې دوی عامه خلک داسې راټول کړي او دوی ته پوهاوی ورکړي. او خوشبختانه د میډیا له لارې موږ لرو، ځینې پوهاوی لرو چې میډیا له لارې موږ خلک ته شیر کوو، یا فیسبوک ده یا واتساپ ده. څه چې زموږ له لاس نه کېږي موږ د عامه پوهاوی خلک په وخت رسوو.
بله. او میرمن فضلی، ما چې راپور نو وکتل په امریکا کې لکتر لګه هلته دغه د ناروغیو ډېرې ښې شمېرې خپرېږي. هلته وای چې په دغه ناروغۍ کې یا د سینې په سرطان کې کال په کال زیاتوالی راځي، یا کال په کال دوی د هغو پیښو په شمیر کې لوړوالی ګوري چې دوی سره ثبت او راجستر کیږي. که څه هم د کموالی او زیاتوالي څرک ډیر په اسانه نشو لګولی، ځکه په افغانستان کې ډیټا نشته خصوصا د دغه رقم ناروغانو یا تر ډیره ثبتیږي نه. نو تاسو لږ تر لږه د خپلو مراجعینو له درتګه څرک لګولی شئ، ځکه په کابل کې په دې برخه کې کار کوي. په افغانستان کې دا مهال د سینې سرطان آیا د عامو سرطانونو له ډلې بللی شو، یا د ښځو په برخه کې یو له عمده سرطانونو ګڼلی شو په افغانستان کې؟
هو، لکه څرنګه چې تاسو وویل، متاسفانه افغانستان کې موږ ډیټا کلکشن نه لرو، حتی دولتي شخصانه کې داسې ډیټا کلک کیږي نه. متاسفانه ریسرچ هم نه لرو. او یو تحقیق چې 2022 کې دبلیو ایچ او افغانستان 15 کال کې کړی و، ښځینه کې سرطان 20% نسبت نورو امراض ته، او ښځینه او نارینه کې 14%. متاسفانه اوس ډیټا کلکشن نشته، او مریضان چې موږ ته راجو کېږي و، موږ سرطان کولی شي چې د عمده امراضو چې د ښځې د مرګ سبب کېږي وګڼو.
ښه، کور ودان سلامت اوسئ. راځئ چې لږ زره له ډاکټرې فرشتې فضلین مننه وکړو، له لیلما حمیدي نه واورو. ډاکټر صاحب لیلما حمیدي، تاسو په لندن کې کار کوئ او د لندن تجربه به ممکن بېله وي، ځکه تاسو په افغانستان کې هم تجربه د کار لرئ، یا لږ تر لږه هلته تللي وئ، سفر مو کړی و، په دې برخه کې مو پروګرامونه سیمینارونو کې برخه اخیستې وه. د سینې سرطان یا بریست کانسر چې ورته وایي، دا لږ زره تشریح کوي. دا څه ډول سرطان دی، څنګه پیدا کیږي، او ولې د سینې سرطان بولي؟
تشکر از اینکه مرا ورسودین، احترامات مرا هم قبول کنین. اما قسمی که گفتین، ما به کابل رفتیم در سال 2019 و برام دایر کردم. در مورد سرطان سینه برتان بگویم که این از تمام دنیا از جمله دومین سرطان است که ایدیالی اتفاق مفته سببش میشه در بین خانم ها و سن سالش فرق میکنه، اکثرا در سن سال بعد از 30 و 40 به بالا مروض میشن. و این که چرا این مرض پیدا میشه در وجود زنها، البته در مردها هم است اما فیصدش بسیار پایین است، 1% داریم. دو چیز امکانات هزیر با وجود میاره که یک خانم سرطان سینه بگیره. یک قسمش هست که به حساب جنتیک میوتیشن میداشته باشند در وجود خود و ای از پدر مادر با اونا به ارث میرسه و خوشبخت داره که فیصدی از این پایین است، از 5-12% راپور دادن. و نوی دیگهش هست که به حساب تمام خانم ها در معرضش بوده میتانه، ولی در یکی فاکتورهای مختلف رول داره. فاکتورهایی که ما نمیتانیم تغییر بدیم، مثلا امی که خود ما جنسیت ما زن است و ما سریه داریم و هر قدر که سن بالاتر شده میره تغییرات کروموزومی در وجود با وجود میاید و خود از این امی باعث این تغییرات نه تنها باعث سرطان های سینه میشه، سرطان های دیگر هم بار میارن. و بعضی فاکتورهای دیگه هم هست که رول داره در به حساب امی تغییرات کروموزومی و با وجود آمدن سرطان. مثلا در قسمت سرطان سیدیه در اروپا وقتی که تحقیق کردن پیدا کردن که مثلا خانم هایی که بسیار از سن خرد شروع میکنن به گرفتن هورمون ها، هورمون های ضد حاملگی باشه یا هر هورمون دیگه باشه، این برشان فیصدی یا می فاکتور است که میتونه باعث سرطان سینه شوه برشان. یا خانم هایی که مثلا دیرتر باردار میشن و صاحب طفل میشن، یا خانم هایی که شیردهی نمی کنن. یعنی تمام از اینا ارتباط داره به همون لول استروژنی که در وجود ما شما می باشه، در وجود خانم ها می باشه و اثرزی تاثیر داره. یعنی هر قدری که یک خانم به سن جوانتر عاملدار شده و طفل زیادتر داشته باشه و مثلا هر طفل خود زیادتر از 2 سال شیر بتن، اما قدر به مرض یعنی همی فاکتورش کمتر شده میره که سرطان سینه بگیره. اما در مجموع سرطان سینه از 8 خانم یک خانم مروض میسازه که ایره تا به حال را کسی نتونستن که کاملا لغو کنن، ولی معاینات جنتیکی وجود داره فعلا در اروپا و امریکا که میتونه ایره پیش تشخیص کنه که کدام انسان و کدام خانم میتونه که به مرض سرطان سینه دچار و چطور میتونیم او را ما پیش از پیش جلوگیری کنیم که نشوه مبتلا به مرض سینه شد.
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب حمیدی. ستاسو خبرو دا سلان نه چور زوریدونکو ته وایم چې کوم اوریدونکو دغه خبرو باندې په دری باندې نه پویګینو د ډاکټر صاحب د خبرو لاند نه چور دا و چې لاملونه د سینې د سرطان بیلابیل دي، خو همدا غیداد چې چیرته یو انجلی یا خځه هورمونونه واخلي، بیلابیل هورمونونه چې هغه د حاملګۍ یا مندواری د مخنیوي لپاره وي، دا یو لامل دی، یو فکتور دی. او دغه لاس کې چیرته یو انجلۍ په پخو عمر کې مثلا 150 کلو په عمر کې دا مندوار کېږي، نو دغه هم یو فکتور یا لامل کېدلی شي د سینې د سرطان. او بل هغه دا چې که چیرته یو مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او په بیلابیلو دلایلو وایي چې زما شیدې نسته یا مثلا خپل ماشوم ته د شیدې ورکولو لپاره وخت نه وي، وختونه لري په یو کار کې مصروف وي یا په رسمي کار کې، هم د کور په کار کې، او ماشوم د نورو شیدو لاره تغذیه کیږي یا د نورو خوراکونو لاره د خپل شیدې نه ورکوي، نو دا هغه فکتورونه دي چې ممکن یو امور یا یو خزه په سینې سرطان باندې اخته شي. او په هر اتو خزو کې یو خزه د سینې سرطان لري. او اوس وای په امریکا او ځینو نور پرمختللو هیوادونو کې مخکې هم تشخیصېدلی سي چې ممکن یو خزه د سینې سرطان باندې اخته شي. میرمن فضلی، په افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ ځکه په افغانستان کې یو څه چې نسته هغه نظر نور نړۍ ته هغه منظم تګ دی، منظم چې کپ دی، د یوې نجلۍ یا د یوې مور یا هم د یوې خور یا هم د یوې میرمنې. دلته په اروپایي هیوادونو کې یا پرمختللو هیوادونو کې په کال کې یو ځل چک د خزینه ډاکټرې لخوانه یا د نسایي ولادي ډاکټرې لخوانه دا تقریبا جبري غوندې دی، او دا په کال کې حتما یو ځل یو میرمن د یو خزینه ډاکټر لخوا نه کتل کیږي. افغانستان کې دغه دود متاسفانه نشته. تر هغه چې څوک ناروغ نه سي نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي، خصوصا چې سن د 150 ترمنځ خو ځان ډیر تکړه بولي. تشخیص څومره امکان لري او څومره تشخیص په درملنه کې مهم دی؟ معنی کې وختي تشخیص وسی، وختي درملنه پایل سي، دا څومره ګټور کار دی نظر دی ته چې نا وخت تشخیص سي او بیا نا وخت د درملنه لپاره تدابیر ونیول سي؟
او هم داسې خبره ده، دا د سرطان مریضان د تشخیص په خاطر موږ ټریپل اسسمنت لرو، یعنی درې معاینه دوی ته ضروري ده. یو فزیکل معاینه ده چې دوی مریضان متاسفانه افغانستان کې ښځینه هغه وخت ډاکټر ته مراجعه کوي چې په خپل سینه کې یو دانه احساس کوي، یا د سینه اندازه تغییر کوي، یا د سینه د جلد رنگ تغییر کوي، یا د سینه څوکې د شات دي، هغه وخت دوی ډاکټر ته مراجعه کوي. کله چې موږ معاینه کوو متاسفانه د دوی سرطان په اخره درجه کې اوسي. او بل د دې سرطان مریضان د تشخیص په خاطر موږ ایمیجنګ لرو یا تصویري معاینات لرو. په تصویري معاینات کې خوشبختانه هم الټراساوند افغانستان کې لرو او هم ماموګرافي لرو. او دریم څه کې د سرطان مریضان د تشخیص لپاره موږ بایپسي لرو، چې بایپسي کومیدل بایپسي هم لرو او اتنسي هم لرو چې خوشبختانه ټول په افغانستان کې کیږي. متاسفانه لکه څنګه چې خارج کې دا منظم دوی خپل صحت لپاره معاینات کوي، خصوصا د 15 سال وشکلنې نه پورته، متاسفانه متاسفانه افغانستان کې موږ داسې څه نه لرو. حتی د دې ښځینه لرو چې د شهر نه خپل په منځ کې نشي ویلی چې زه مشکل لرم، یا عیب ګڼي چې ادریګه دا په موږ ماته ونه وایي چې تاییدي ښځه، متاسفانه دې نو وخت شفقالي ته مراجعه کوي. او افغانستان کې همیشه سرطان چې تشخیص کیږي په دې لیټ سټیج، اخر سټیج کې تشخیص کیږي. د سرطان د تشخیص په خاطر استیج ډیر جوړ لري. اول استیج کې تشخیص چې خطر دوی کې ښه پروګنوز لري او سرجری هم خوب ښه نتیجه ورکوي. متاسفانه افغانستان کې مریضان ټول په اخر سټیج کې راځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو پوښتنه کړې دي، موږ دغه موضوع پښتو فیسبوک پانه کې هم لیکلې و، د ازادۍ رادیو غاڼې پوښتنه راغلي، نظرونه راغلي دي. هڅه کوي چې استودیو کې ټلیفون لارې هم اوریدونکو راوخلو، خو یو څه مخابراتي ستونزې سته او به ګورو چې که استودیو کې اوریدونکو مروخل خو تر کنه په فیسبوک کې پوښتنه راغلي. اشرف توکلی لیکلې دي، وای ډاکټر صاحب تاسو سلامونه، او د سینې سرطان ولې او څنګه رامنځته کیږي؟ البته مخکې ډاکټر صاحب حمیدی رانا پی واچوله، او کوی څوک په اخته شي یا د سرطان رامنځته سي نو څنګه درملنه او کنټرول تر سره کیږي؟ ډاکټر صاحب فضلی تاسو کې د توکلی ورور پوښتنه جواب کړئ، بیا به هم داسې مختزو سره.
کله چې د سینې سرطان فزیکی معاینه سره موږ مشکوک شي چې د مریض په سینې کې یو مشکل شته، بیا د مریض ته موږ الټراساوند ورکوو. الټراساوند کې بیا موږ ته تقسیمات کیږي، مثلا براد 1، براد 2، براد 3، براد 4 کلاسیفیکیشن ده. بیا موږ د براد له نظر د مریض ته وروسته نور معاینات ورکوو. مثلا که براد 1 وو دا نارمل سینه ده، براد 2 وو څه مشکل نه لري کیږي چې د تا فالو اپ الټراساوند وکړو، براد 3 ده هر دې میاشت وروسته بیا هم باید فالو اپ الټراساوند وشي، که براد 4 ده د مریض ته باید موږ ویم استیج ته تشخیص په خاطر لاشه کورنیدل باید سي دي مریض ته وکړو، که داسې جامه د کتله موږ ته راپور ورکړي دی ته باید کورنیدل باید سي شي، که داسې سیستي کتله موږ ته راپور ورکړي باید دی مریض ته کېنی سي شي. بیا د سینې سینه وروسته یا بل سینه وروسته چې موږ ته سرطان راپور راغی، بیا موږ دی مریض ته کلینیکل استیجن کوو، چې کلینیکل استیجن موږ سي ټي سکن په واسطه کولای شو، خوشبختانه افغانستان کې شته. یا وروسته د استیجنګ موږ ګورو چې په کوم استیج کې ده، مثلا دویم استیج، دریم استیج، څلورم استیج، بیا مریض موږ کیموتراپی یا هورمون تراپی یا رادیوتراپی لپاره دیږو. بیا وروسته دغه نه بیا موږ یو سټیکن کوو، ګورو چې مخکې د کیموتراپی یا رادیوتراپی یا تارګیتراپی نه وروسته څه تجربه راغله، آیا د واکسین چې افغانستان کې په عامه ژبه واکسین مریضان ته موږ وایو خو یې نشي چې سرطان لري، موثر وو مریض باندې کنه، بیا وروسته د دې موږ مریض طبیعت عملیات کوو. بیا عملیات نو وروسته د دې سمپل ټول بیا پاتولوژیکي کېرل کېږي، بیا کلینیکل استیجنګ کېږي، بیا د عملیات نو وروسته بیا نیسی اونکولوجیست دې مریض کیموتراپی شي یا هورمون تراپی شي یا ټارګټ تراپی شي یا رادی تراپی وشي، د دې سټپ بای سټپ دې مریضان ته دوی کېږي.
ښه کور ودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحبان راځي تاسو لږ زړه دمو کوي ور بس اوریدونکو ته اوریدونکو سره به خبرې وکړي او اوریدونکو استودیو سره وصل دی. هله کوم چې غږی و او ستړي مشهیر اختیار د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
مننه خیر اوسې تاسو ته مشال اخلاص وایم له جنس څخه جوړ چې ورځم په خیر سره تر سوځي
او کور ودان سلامت اوسې. کوم ځای مو اړیکه نیولې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه د عامه پوهاوی په میاشت کې یو آیا تاسو په سیمه کې یا تاسو په کلی کې د دې سرطان په اړه باندې څو ویل شول څو ویل کیږي خلک ځوانان په اړه خبر دي؟
مننه تاسو ته خدمت څخه تاسو ته خبرونه څخه زیاته زیاته مننه کوم. زموږ په علاقه کې چې رښتیا خبره درته وکړم هیڅ بیان هیڅ خبرونه نه بدله نه په جاړه کې زموږ په سیمه کې را جوړه شوې ده نه په کلي کې داسې باس شوی دی نه په مسجد کې شوی دی نه یو داسې انسان په مکتب او په مدرسې کې هم داسې باس نه دی شوی. خو کوم مریض چې تاسو یادوئ دغه مریض په خپل لرم زموږ په کورنۍ کې دغه مریض دی نو موږ خپله دغه مریض یې سره لاس ګرځوایم.
څوک ناروغان دي ستاسو په کورنۍ کې؟ میرمن مو ده مور خور څوک دي؟
منه لوجن صاحب محترمه بس مور جان مې ده.
ښه سنې څومره ده؟
تقریبا سنې 55 کال دي او زه کولای شم شمال ما درکم
هو معلومات راکې و 55 کال ځکه دل پر پختنه کوم چې ورسره بیا د ډاکټر صاحبان دواړه تفسیره پوه کې ما سره لندن او کابل نه متخصص استه نو هغه به تاسو پختنه بیا جواب کې مهرباني تاسو ادامه ورکې. 55 کال د څومره وخت کې چې تشخیص شوی ده او درملنه پیل شوی کنه؟
احمدانه تقریبا سنې 55 کال دی د نن څخه 14 کال مخکې مو په پاکستان په کوټه کې یو دنه عملیات ورته کړی دی. دغه عملیات په نتیجې کې تقریبا زیات کم یو من او دوه سر دونه په وزن سره په نس کې دانه و په تخمدان کې و تقریبا کنداري من خو 3.5 کیلو دی یو من او دغه یو من او دوه سر و نو وس تقریبا یو کال کې بیا هم د مرزي څخه ډیر په تکلیف و نو بیا مې بوتل په کابل کې 420 روختم ته ورته مې د سکستن اکس ورته واخستی او د بسې ماینات مې په اصله شفخانه کې ورته وکړ خو متاسفانه د غفلا شفخانه ماینات سم نتیجه نه کړور نو اوس یو تدابیر روانه ده واکسین راته شروع کړی دي. شه
ښه معنا دا چې ستاسو مورکۍ د خدای پاک صحتمنه کې د سینې سرطان نه لري بلکې د رحم سرطان یا ممکن د باغی کې دننه او په ګېډه کې دننه سرطان او تومور وکنه د سینې سرطان نه درلوده؟
نه بالکل د نس سرطان او په نس سرطان او دغه د چې د چتاسي دوی اته د جن ډیر مریضان سره زموږ خو هم ځکه چې تاسو مریض بو زموږ د ستاري او نور مریضانم دغه د تی یا د سینې یا د میډي دغه مریضان به خډیر راځي نو چې اصلي مهمه فکر کوم چې دوا برابر شي دوا ولګيږي نه فکر سره چې ځینې ډیر داسې مریضان راځي تشخیص یې نه کوي اڅکلې دوا یې بعض ډاکټر امر کوي دا نه شایم هغه پرځای به چې ګټو کې تاوان ورته کوي.
ښه کور ودان مننه. پښتنه هم درې مختره است متخصص سیبان سره سره
الله پاک دې ته خیر ورکړي د دې دې الله پاک یو وز ورکړي. پښتنه مې دغه ده په چیر وو واره واکسین ورکول سي او دغه څخه ورسته بیا سکستن اکه شخص کیږي که یا هم چې مثال عملیات د دې لپاره د ماده ډاکټر سره اصلي پښتنه دغه ده چې واکسین دوامدار دې مریض ته ورکول سي دغه مشکل لري په سي که یا چې عملیات ته وسی ګټه د مریض په کومه پاک دي رکی.
ښه کور ودان سلامت اوسې چې اړیکه مو نیولې و ور بشو ډاکټر صاحبانو ته. ډاکټر صاحب فضلی تاسو اول کې د اوریدونکو ته جواب ورکې بیا به ډاکټر صاحب حمیدین هم هیله وکم چې پام دې اړه باندې لاندې تبصره وکړي.
دا سرطان د تخمدان د داسې ښکاري چې د تخمدان نه منشأ اخیستی ځینې سرطان داسې ده چې واکسین سره مداوم نه ورکوي داسې واشي ټایپ لري چې واکسین واخلي برعکس دې تایز هم نور هم غټېږي. اوس د ورور دا پوښتنه کړی چې د واکسین نه وروسته بیا ورته سکن کېږي او سکن کېږي کتل کېږي چې څومره تغیرات راغلی آیا دې ته عملیات ګټه کوي که نه. بیا ځینې اوقات کډېر مثلا سرطان ډېر غټ اوسي دې مریض ته سایټ ریډکټیو سرجري کوي فقط دا کتله د خېتنه لري کوي چې وخت کم شي د مریض د ژوند لکښې شي چې څومره موده ژوندی ده د ژوند لکښې شي او د سټکن د کیمو نه وروسته بیا تاسو مریض ته سټکن کیږي.
ښه او بل دا ویل چې مجموع کې فکر کوم پښتنه دا هم و چې د سینې یا د تی عملیاتو په برخه کې په درملنه کې آیا عملیات یوازنی لاره ده یا جراحي یوازنی لاره ده چې دغه ریښې د سرطان وېستل شي او کنه دارو درمل یا واکسینونه یا هم ستنې داسې شته چې په وسیله باندې کولای شي دغه ناروغي له منځه لاړ شي؟
خارج کې دوی خو سو انتخاب لري. د سرطان مریضان د تداوی د غوی عمر مربوط کیږي، د غوی کوم ایمیجینګ یا معاینات چې شوی دغه ته مربوط کیږي، او بل د ځینې مریضان د عملیات نه دار لري. ځینې مریضان ارزو لري چې مثلا عملیات کې دا باید خشي. مونږ هر څه مریض ته تشریح کوو، مثلا عملیات چې تا ته عملیات دومره ګټه کوي، که واکسین واخلي تا ته دومره ګټه کوي. د سرطان د سینې سرطان ځینې سرطانونه ده چې دا مریض هیڅ نه غواړي عملیات وکړي، غواړي واکسینې وساتل شي. بیا دې مریضان ته یا تارګت ترافی کیږي، یا هورمون ترافی کیږي، یا رادی ترافی کیږي. داسې پلان ورته کیږي. متاسفانه افغانستان کې مونږ رادی ترافی نه لرو، او یو کابل کې مونږ انکولوژي لرو چې مریضان ته هورمون ترافی کیږي یا کیمو ترافی مریضان ته کیږي. کوم مریض چې مونږ نه اطراف ته راځي او دوی نور پیسې نه لري چې خپل تداوی ته ادامه ورکړي، ځکه د سرطان مریضان چې تداوی کیږي دا ډېر جیګه هزینه ضرورت لري چې دوی خپل تداوی ته ادامه ورکړي. متاسفانه بیا مونږ دې مریضان ته مکمل د سرجري کوو، مکمل موډیفای ریډیکل مستکمی کوو، د سینه مکمل لري کوو، او تخرګې مرسته لري کوو. مونږ لرو داسې مریضان چې مثلا یوازې یو قسمت د سینه عملیات شي او دا واکسین ورسره واخلي او نور سینه عملیات نه شي. متاسفانه په دې خاطر چې مونږ افغانستان کې شوانه لرو، بیا مونږ مریض ته تشریح کوو که ته شوا اخلي بهر تلی شي مونږ تاسو داسې عملیات کوو، که نه شي کوئ ته بیا مجبوري ټول سینه لرې کوي. بیا بچرګان همغه باندې ټول سینه لرې کوي، ځکه د هغوی نه نور اقتصاد دا ګني چې دا خپل تداوي ادامه ورکړي یا کیموتراپي وشي یا رادیوتراپي وشي. نو د مریض د سرطان مریض تداوي اول خو مریض ته مربوط کیږي چې مونږ مریض ته وایي ته کوم تداوي انتخابوي، ټول مونږ ورته تشریح کوو. او نور ځینې سټیجونه لري سرطان چې بیا هورمون تراپي یا ټارګټ تراپي نه کیږي. مثلا په سټیج چې کې چې نور ځین ته تللی وي، تخرګې ته تللی وي، بیا مور مجبور یو مریض ته څه وکړو که رادیوتراپي توان لري رادیوتراپي شي مریض، که رادیوتراپي توان نه لري سینې کې داسې خراب زخمونه رامنځته شوی دا وینه کې ریم کې د مریض د ژوند کوالټي خراب کړی دی. بیا دوی مریضان ته مونږ سرجري کوو، دا سینه لري کوو چې د دې ژوند کوالټي لکښي
کور ودان سلامت اوسې. ډاکټر صاحب حمیدی، آیا ویلی شو چې د سینې سرطان یو وژون کې ناروغي ده او کنه د ورختای یا تشویش ور دومره نه ده نور سرطانونو ته چې هغه په ګیډه کې په میده کې په رحم کې پیدا کیږي د ته په کتو د سینې سرطان یو څه خفیف دی، یعنی ډیره وحشی بڼه نه لري؟
تشکر. در مورد خباثت مرض سرطان سینه باید برطرف کنیم که در دیگر کشورهای دنیا فعلا سرطان سینه به خاطر که تداویای بسیار مشخص و تارگت تریتمنت وجود داره، این سرطان و امو حالت را که مثلا مریض در 10 سال یا 20 سال پیش وخامت می گرفت او رقم نیست. حالا بسیار زیاد تداوی های مشخص برش پیدا شده که مریض بسیار خوب تداوی شده و پروگنوزش، یعنی بعد از این که مثلا تداوی میشه 10 سال 20 سال زندگی میکنه و بسیار خوب زندگی میکنه بدون از این که سرطانش دوباره برگشت کنه. اگر ما در مورد افغانستان تشخیص سرطان را بسیار ناوقت صورت میگیره و وقتی که به حساب سرطان حتی در دیگر قسمت های وجود سرایت کرده، در اون صورت ما میگیم که از این رقم کیس ها در اروپا هم داریم که مریض راستن وقتی که مراجعه میکنه سرطان انواع دو وقت انواعش است. مثلا یک نوعش است که میگه خبیث و دیگه شکل بسیار خشن خبیث دارن که حتی در اروپا وقتی که مراجعه میکنن اینجا پیش ما سرطان پیش از پیش رفته در تمام وجوده. یعنی وقتی که این متاستاتیز میده این بسیار زیاد دیگه ما تداویر شروع میکنیم، اما تدایی به این معنی نیست که مریض مکمل از سرطان نجات پیدا میکنه. ما تدایی میکنیم که به حساب بتانه زندگی خود ادامه بده و کوالیتی یا می زندگیش که میکنه همی بهتر باشه، ولی مکتب که برش بگیم که مکمل تو از سرطان نجات میافیم نه، مگر این فیصدیش بسیار کم است. کسایی که به حساب پیش ما مراجعه میکنن اینا تداوی های تارگت تریتمنت میکنن و بسیار خوب نتیجه تداوی. افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر چه فضلی گفتن اینا به مراحل بسیار آخری مراجعه میکنن و در ضمنش ما هم اما از کابل هم رای ما مریضا و فامیلیشون به تماس هستن که اینا حتی به خارج که نزدیکترین جایش پاکستان است میرن و در اوجه هم اصلا تداوی که باید برای این مریض صورت بگیره به اون رقم درستش صورت نمیگیره. دلیلش ایست که در اوجه هم که میرن چون همش این نمی تداوی ها به شفاخانه های شخصی صورت میگیره و هر کس مریض که بعد کدام که مراجعه هست، اونا نمیخواین که مریض از دست بدن. مثلا دکتر سیفزی در میفهمد وقتی ما بایپسی میکنیم، مریض پیش ما مراجعه میکنه و در بایپسی از سرطان سینه را ما میگیم پیدا میکنیم کدام نوع است. بعد از اینکه نوش فهمیدیم گریدش را میخواییم بفهمیم. بعد از اینکه گریدش فهمیدیم میخواییم که در مورد رسپتوراش بفهمیم. مریضای سرطان است که رسپتوراش مثلا یک نوع رسپتورش است که اگه او پوزیتیف باشه و یا اگه اسیدن رسپتورش نگاتیف باشه، این مریضا باید اول کیموتراپی بگیره. ولی ما دیدیم مریضایی که مثلا در پاکستان رفتن برشان مثلا در شفاخانه مراجعه کرد، اولین دکتری که دیدش جراح بوده، برش برزی که مریض از دستش نره و راستن برش جراحی را شروع کرده، در حالی که مریض تداوی medical treatment یا تداوی کیموتراپی را اول ضرورت داره تا بره به جراحی. با اون خاطر وخامت مریض و وخامت از سرطان، اگر برتان بگویم در اروپا و امریکا چون پروگرام سکرینینگ از در اینجا بسیار به مرحله ابتدایی تشخیص میشه و تداوی میشه، در افغانستان اینمی چیزا وجود نداره، یعنی که هنوز هم به اما مرحله آخری و وخیم خود مراجعه میکنه. پس و به این خاطر ما گفته میتونیم که وخامت زیر ما از نظر انداخته نمیتونیم، یعنی این یک مرض وخیم است و باید که در این مورد جدی فکر.
دست امکان داری دکتر صبح حمیدی چه یو میرمن ده یا وخز ده سینه سرطان و داری خو نرمال ژوند وکي، اما تر څنګه د درملن روانه وي، لکه څنګه چې مثلا یو کس د وینې غوړ لري یا هم شکر لري او مثلا د وینې فشار لري، دوامدار دوا خوري ژوند روان وي خو په دوا باندې ژوند ولاړ وي دوامدار. آیا د سینې سرطان هم دغه څه دی چې دوامدار درملن سره ژوند کیدای شي او کنه دوامدار درملن امکان نه لري، درملن باید زر تر جره تر وسی او ژوند سره امکان نه لري، یعنی د خطر له اړخه د انسان د ژوند څومره ورسره اوګدیدلی سي. داسې کیږي چې یو څوک د سرطان لري خو عملیات دی نه کوي، ځکه که عملیات وکړي نو دا بیا نو بل ماشوم نسي راوړلی، که ماشوم راوړي بیا به شیدې نسي ورکوي. اما د سرطان په څنګ کې وي ژوند هم روان وي، سرطان درملنې هم روان وي.
در مورد ازیم افرادتان بگویم، وقتی یک خانم تشخیص با سرطان سینه، اول زندگی خود از این خانم بر ما مهم است. مثلا شما هم امرای من باید موافق باشید که زندگی همی فرد یا همی شخص یا همی خانم بر ما حال مهم است که در موردش فکر کنیم. در مورد تداوی بگویم، اگر مریض مثلا مراجعه میکنند در مراحل ابتدایی تداویش میشه تداوی مکمل، مثلا اگر تداوی کیموتراپی شروع میشه به شکل دو رقم تداوی کیموتراپی داریم، یکی تداوی کیموتراپی است که به خاطر تریتمنتش یا به خاطر تداوی میکنیم، دیگه کیموتراپی است ما به خاطر متاستیزیز میکنیم. تداوی ایره که ما به خاطر متاسفیک دیزیز میکرد تا زمانی دامه میتیم که مریض زنده است هم رای ما و یا هم امی مریضیزی به شکل وخامت زیادتر نمیگیره. ولی تداوی ایره که ما در مراحل ابتدایی شروع میکنیم و مریض کیموتراپی ضرورت داره یا تداوی جراحی ضرورت داره، در صورتی که تمام از این تداوی ها مکمل شود، برای 5 سال حداقل 5 سال تداوی وجود دارد که اینا باید بگیره. کیموتراپی از 6 ماه تا 1 سال زیاد دوام نمیکنه، ولی تداوی های دیگه مثلا هورمون تریتمنت است که برای اکثر خانم‌ها تا 5 تا 10 سال است و باز بود از ضرورت به تداوی نداره و خانم‌ها میتونه به شکل نرمال به زندگی خود ادامه بدن. در مورد کیموتراپی و تا زمانی که مریض کیموتراپی است، یک چیز واضح است که ما اینو توصیه میکنیم که باید اولاد نبیارن، برای تاثیرات خود داره. اما وقتی که مریض مثلا یک مریض بسیار جوان که مراجعه میکنه و او مرض سرطان میداشته و شما در ضمنش حامله دار است، در اینا هم تداوی رو ما ادامه میدیم. نیست که ما مثلا مریض کیموتراپی ضرورت داشته باشه ما ایره کیموتراپی ندیم به خاطر که ما میگیم او به طفلش نقص میکنه. نه، ما دوزها و یا تداوی هایی رو داریم که ما میتونیم برای خانم بدیم در کدام مرحله است به حساب امی حامله داریش. از اما اکثرا تداوی های جراحی و تداوی های کیموتراپی را از ترایمستر دوم، یعنی بعد از ماه سوم و چهارم ما تداوی شروع میکنیم. در خلاصه اگر ببرتان بگویم، خانم هایی که به مرحله ابتدایی مراجعه میکنن که سرطان تنها در سینهشان میباشه و یا در وقتات لنفاویشان میباشه، یکی دو لقاتی لنفاویشان مصاب میباشه، این قابل تداوی است و تداوی از اینا کیموتراپیشان 1 سال و بعد از 1 سال استاپ میکنن. ضرورت نیست که کیموتراپی بگیرن، ولی هورمون تریتمنت که میگیرن اینا تا از 5 تا 10 سال ادامه پیدا میکنی، نظر به ایست که کدام نوع سرطان دارن سن سال شد چقدر است. ولی اگر مرض دیگه قسمت های جانشان مثلا در شش شاد رفته باشه، در جگر رفته باشه، در استخوان رفته باشه. این اینا رو ما به نام متاستیک برست کانسر میکنیم، یعنی مرض سرطان در دیگه قسمت های وجود رفته. اینا رو ما چی میکنیم؟ اینا به نام پالیاتیو تریتمنت یاد میکنن. اینا یعنی تداوی کیموتراپیشان یا ایمیون تراپی یا هر چیزی که باشه، این تا زمانی جامعه پیدا میکنه که زریز زنده است، و یا این که وقتی که ما معاینه میکنیم میبینیم که با وجود از این تداویایی که ما برشان میتیم و مریض به طرف وخامت میره، در صورت در اینجا چی میکنیم؟ تداویا رو تغییر میدن، از یک رژیم به رژیم دیگه میرن. اینجا امکانات بسیار زیاد وجود داره، ولی ما به مریض میگیم ما تداوی نمیم. بله. ما مثلا شما رو بسن پولیسی آف لایف بهتر نگاه میکنیم تا شما تا که
امروی
ما زنده.
کور بدن دکتر صاحبان سلامت و سیدی رمندن راضی چی بیا اوریدونکو ته نوبت ورکوی و اوریدونکو استیدیو سره وصل دی استری مشی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه باندې خبرې کوو. اکتوبر د همدې سرطان د عامه پوهاوی میاشت ده، تاسو د دې سرطان په اړه څومره پوهیږئ؟
مننه ژوندې وسی، سلامونه تاسو ته لودین صاحب او ډاکټر صاحب ته سلامونه، ټول اوریدونکو ته سلامونه.
ډیره مننه. کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
نظرالدین درانه له هلمند څخه.
ښه درانه صاحب، هلمند ستړی مشه، د سینې سرطان په اړه څومره معلومات لري؟ آیا تاسو په سیمه کې په کلی کې ولسوالۍ کې د عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ سول؟ په دې اړه ځکه اکتوبر میاشت د عامه پوهاوی میاشت ده.
مننه ژوندې وسی، علامه خوشاله و آباد لره. رښتیم دا یو ډیره جدي ستونزه ده چې زموږ ولس ډیر غریب دی او د اقتصادي ضعف دی. که چیرې یو کور کې مریض پیدا شي، اول خو دوی پوهېږي نه چې دا څنګه مریضي ده، هغه داسې حالت ته ورسېږي چې اخر کې د بستر شي، بیا وروسته دوی پوهېږي، ځکه دلته د تشخیص برابر څنګه دوی تشخیص کوي او دوی ته دغه پوره معلومات نشته. دغه هم پوهاوی یک شن چې واخلي او دوی پوه شي په دې باندې چې دغسې مشکلات دوی متوجه په وخت باندې.
او دلته ستاسو شاوخوا چمګاون کې خپل خپلوان کې داسې کومه پیښه شوې؟ تاسو شاهدان یې چې څوک دې مثلا په دې خپل خپلوان کې په دې سرطان اخته شوی؟ زه کشمیری خې چې په هر اتو میرمنو کې و یو میرمنه د سینې سرطان تجربه کوي، اما شمیره شاید سیمو ته، هیوادونو ته، ولایتونو ته په کتو فرق وکړي. مننه خیر وسی لودین صاحب، که زه درته وایم چې
یو خو سرطاسری سرطان چې دی په زمانه کې ډېر زیات دی، زموږ منطقې کې زموږ په دوستانې ډېر یعنی وژدي دي، د سرطان له امله څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی زموږ ډېرو دوستانو زنانه. او پاته چې دغه د برست کینسر یا د سینو سرطان چې دی، دا اوس فلحال ماته یو زنانه معلومه ده چې ډېره یو غریبه ښځه ده، په یو غریب کورنۍ کې ژوند کوي، دا پوهېږم نه وای چې په سینو کې مې یا په دغه یو چي کې داسې یو دانه ده پیدا شوې ده، بله ده یو ټوټه ده پیدا شوې ده. دغه دی نو دی چې شکي انټي بیوټیک کاري، دوی ته دا تشخیص وخت هم نه لري چې دوی یې تشخیص کړي.
ښه، او پوښتنه هم لرئ درانه صاحب؟
مننه خیر ویسی، که زه به پر دې باندې یو لږ خبرې وکړم درته که ستاسو اجازه یې راته.
مهرباني مهرباني.
سینې سرطان د سینې د حجرو غیر نورمال زیاتوالی دی چې زیاتره وخت د سینې دننه د شیدو تولیدونکي نالو یو غدو څخه پیل کیږي، او نښې نښانې چې د سینې په نس کې نوې ګوله یا ډوډۍ پیدا کیږي، او بل د سینې شکل یا اندازه کې بدلون راځي. دریم د سینې پوستکي کې سروالی، ګونجي یا سختوالی راځي. دریم د سینې سر چې دی، شیدو پرته بل ډول مایع یا وینه راتلل دي، او یا دغه د سینې سر چې دی د چې سر دانه نوتل یا درد کول، د بغل لاندې لمپایي غدواتو پړسوب دي، او عوامل چې دي د عمر زیاتوالی دی، ځکه وایي ډېرې پیښې له څلوېښت کلنۍ وروسته پیل کیږي. کورنۍ سابقه یعنې له نږدې خپلوانو ته سرطان شوی یا جینیتیکي بدلون دی، هورموني تداوی دی چې چا هورموني تداوی کړي دي، سره مشکلات پیښېږي، شیدې نه ورکول دي، ماشوم دغه بعض میرمن دي خپل ماشومان په دې توګه نه ترځیا کوي، د خپلو شیدو څخه دوی په ډوډۍ یا په دا مصنوعي شیدو باندې لویوي، نو دې سم دا مشکلات پیښېږي. دې باندې یو اثر یا فکتوریا چې هغه شتي الکولي مشروبات، سګرېټ او یا ناسمه تغذیه ده.
مهرباني درانه صاحب معلومات مو پزله پوری دی نه پیګم چې تاسو خپل طب برخه کې زده کړی کوي محصول یې او کنه دمو کومي مقاله نه پیدا کړی پزله پوری معلومات دی مخکې ملمنو هم ویل تاسو به تکرار کې مشکل نه مهرباني
منه نه خیر وي صدا چې موږ په منځ کې د رادیو زمينه نه برابر تر رادیو نس نیولای او موږ خوشبینه چې وتا چې ولسترتي ولورستای خبرونه و او خنوس کولای چې وای ورو د غدي زغ خپل ډاکټر ما یو ډاکټر په صفات باندې د خپل معلومات شریکوم د ورېدون سره
خا کور ودان سلامات سي ډاکټر سي موږ سره دوا متخصص ډاکټر سيبان استا دوی هم مخکې د قصاص معلومات او ویلې تاسو هم چې کوم معلومات ورکړه د مخکې تکرار شول خو اوس تاسو له خوانه احسن تکرار او شکر ودان چې اړیکه مونې ولې سلامات سي ډېر مننه بس بریالي وسی
لوجن صاحب یو خبر لا کوم
ولاندو کې لاندو کې درانه سي مهرباني وکړئ
وکایه ته دراس وکي څوک غواړي چې د دې مریضۍ څخه وکایه وکړي نو وکایه تر ټولو بهترین علاج دی هغه پاشي کې ومثالي وای وکایه به استداوی دغه مناسب وزن ساتل دي فزیکی فعالیت دوام ورکول دي صحي غذا خوړل دي شیدې ورکول دي ماشوم ته له الکول او سګریټ او هورمون څخه ځان ساتل ممکن کلینیکي معاینات کول مننه
الله کور ودان سلامات سي درانه سي ډاکټر صاحبانو تاسو ته بیرته راګرځو د فیروز خان په نوم باندې اوریدونکې پوښتنه کړې وای ولې د خزو په د نارینه په نسبت خزینه او کې د سینې سرطان ډیر دی او بل پوښتنه کړې چې آیا نارینه هم که څه هم مخکې ډاکټر صاحب حمیدی ویل چې 1% نارینه هم د سینې سرطان لري نارینه او کې د سرطان په افغانستان کې څومره عام دی آیا پیخشتا او که پیخی بید کم نارینه ده سینه سرطان اختشی درملنه ورته درملنه ده چه خزینه و لپاره تجویز کیگی او کنه متفاوته ده میرمن فضلی تاسو که ده پختن جواب که
خزینه که سینه سرطان نسبت نارینه و که دیده خاطر چه یو خزینه که چه عمر دیر شی نو ده امراض هم دیریگی او نور چې کله مثلا د یو عامل د سرطان سینه دا چې د دې میاشتنۍ مریضي مخکې راځي مثلا ارلی مینار چورته وایي یو عامل دا ده او بل دا چې خزینه په څومره چې عمر زیاتېږي دا عادت موار وچنی شي یو عامل دا ده او بل خزینه کې د ماشوم زورول موضوع ده چې څوک چې ماشوم نه راوړي یا د 15 کلنۍ نه وروسته ماشوم زوري دا یو عامل کېږي چې خزینه کې د سرطان سینه ډېر ده او بل به وزن ډېرول خزینه کې ډېر لیدل کېږي نسبت نارینه و ته دا هم یو عامل کېږي چې سرطان سینه سبب شي او بل د خزینه چې د ډېر هغوی د هورمون تراپي کېږي یا هورمون دوای اخلي د هر دل عامل چې وسي او دوم زکیږي د سرطان سینه سبب شي او بل خزینه کې د سینه شحم دی د هغه خزینه چې د سینې د شحمی دا او سخت شحم لري د سرطان سینه سبب کیږي او افغانستان کې د نارینه کې سرطان سینه شته مونږ د کوم خاصه امور نه لرو خو د خزینه په نسبت د نارینه سرطان افغانستان کې کم بهشته خو کم ده عین تداوی چې مونږ نارینه خزینه ته کوو نارینه هم همداسي تداوی کیږي
خا کور ودان سلامت اوسې او تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې تداوی هم یو څه محدود ده یعنی ناروغ ډیر اپشنونه یا ډیر غوراوی انتخابونه نه لري فقط همغه تر ډیره مثلا سرجری باندې یا په عملیات باندې تاکید کیږي راځي چې ډاکټر صاحب حمیدین او پښتو چې په نور نړۍ کې څومره انتخابونه ورکول کیږي ناروغ ته میرمن حمیدی په بریتانیا کې تاسو په لندن کې کار کوي دلته کې یو کس درځي مثلا د سینې سرطان ولري تاسو ورته کوم انتخابونه د تداوی لپاره وړاندې کوي تر ټولو داسې آسان اپشنونه جوړوي او آیا د واکسین په اړه به وروسته خبرې وکړي آیا داسې واکسین نشته چې تر په کوم جن کې تشخیص کیږي چې دغه میرمن ممکن کال وروسته دوا کال وروسته 15 کال وروسته فاکتور د خطر فاکتور لري د دغه ناروغي آیا واکسین باندې تر اوسه په نړۍ کې کار شوی کنه
تشکر ته مورد است چې مریضات اینجا چقدر امکانات داره امکانات بسیار عالی است و خوشبختانه زنای اینجا تمامشان اولی که اونا میتونن فامیلی دکتر خود ببینن با مجردی که کمترین اعراض علائم در سینه خود میبینن حتی به وقتی که میبینن که درد داره سینایشان پیش دکتر مراجعه میکنن و یک بجت بسیار کلان در این مورد تخصیص داده شده که با مجرد که مریض هر نوع خانم هر نوع تکلیف سینه را یاد میکنه همه قسمی که گفتم حتی که درد سینه باشه در ظرف دو هفته پیش متخصص مراجعه میشه. این از طریق فامیلی دکتر مستقیما ارتباطات دارن، ارتباطات آنلاین است. این مریض ها معرفی میشه به سیکندری کیر که همیشه شفاخانه تخصصی میباشه، مریض دیده میشه در شفاخانه و اونمو تریپل اسسمنت که دکتر سفزلی بیشتر بر شما یاد و ریکت برای این مریضا اجرا میشه. تریپل اسسمنت از اینجا بسیار خوب است. در مجردی که مریض پیش ما مراجعه میکنه مثلا ساعت 8 صبح پیش ما مراجعه میکنه در ظرف 10 دقیقه معاینات فیزیکیش اجرا میشه و تا ظهر امو روز تمام معاینات به حساب اولتراساوند، ماموگرام یا هر معاینه دیگه که ضرورت باشه به شمول بایوپسی اجرا میشه. یعنی در نیم روز کار مریض خلاص میشه. یک هفته بعد و مکسیمومش دو هفته بعد ما نتیجه بایوپسی رو میگیریم و با مجردی که نتیجه بایوپسی رو گرفتیم در ظرف 4 هفته یعنی از امروز روزی که مریض به شما مراجعه کرده در ظرف 4 هفته تداوی مریض باید شروع شود. این یک تارگت است بر ما و یک بریچینگ دیت بر ما میتن. در ضمنش تمام مریضایی که تمام خانمایی که سنشان از 50 و بالا در اروپا و مخصوصا در یوکی اینا الیجیبل هستن یا اینا دارن امکانات ازیره که برای دعوت میشن برای سکرینینگ ماموگرام. یعنی اگه اونا هیچ تکلیف هم نداشته باشن، هیچ اعراض علائم هم نداشته باشن، هر 3 سال بعد رسمی برشان دعوتنامه روان میشه در خانهشان و اینا میرن دمون نزدیک خانهشان منطقیشان یا یک مثلا موبایل ون میباشه یا یک شفاخانه میباشه یک مرکز می باشه. اینا هر منطقه از خودم تو یک مرکز داره و این مریض ها چی می کنن؟ هر 3 سال بعد معاینات ماموگرام در اوج اجرا می کنن و از اینمی طریق است ما می تونیم مریض بدون از این اعراض علائم داشته باشه و به خردترین اندازش یعنی که به اندازه از 1 سانتی متر هم خردتر به اندازه میلی متر اطراف 5 میلی متر 3 میلی متر کانسر ما تشخیص می کنیم و تداویش به زودترین فرصت شروع می کنیم. کسایی که تشخیص میشن به حساب سمپتوم دارن یا عرض دارن که شما میاین بعد از یک تریپل اسسمنتشان اجرا شد و ثابت شد که اینا سرطان دارن به شما مراجعه میکنن. این نظر به ایست که کدام نوع سرطان اینا دارن، اینا نظر به گریدش هست، نظر به ریسپتورهایش هست. مثلا حالا در اینجا ریسپتورها اگر تریپل نگتیف ریسپتور باشه و یا HER2 پوزیتیف باشه اینا مریض هستند که اکثرشان برای تداوی های مدیکل تریتمنت یا کیموتراپی یا ایمیونوتراپی اول میرن بعد از اینکه ایمیونوتراپی خود کردن باز میاین برای سرجری که تقریبا 30 تا 35 درصد مریض ها رو در بر میگیره. 70 تا 75 درصد مریض ها وقتی که به شما میاین اینا برای الیجیبل هستند برای نظر به نوع مرض سرطان خود که کدام گرید است و کدام نوع از سرطان سینه است اینا تداوی های جراحی برشان اجرا میشه. تداوی های جراحی که ما برای اینا داریم در مجموع دو نوع است، مستکتومیس و لمپکتومی. مستکتومی به معنای اینکه تمام سینه برداشته میشه، لمپکتومی به معنای اینکه تنها اونمو غده یا اونمو دانه سرطان از سینه مریض برداشته میشه. و در ضمنش ما در اینجا برای تمام مریضای سرطان با وجود که اولتراساوند سکن اگه نشان بده که عقدات لنفاوی در قسمت آرم پتشان یا در قسمت زیر بغلشان مصابه است یا نیست دو نوع عملیات برازو داریم که عملیاتش یکش تنها یکی یا دو داره عقده لنفاوی برداشته میشه و باز بود از او باز همی ماینه میشه. اگر سرطان داشته باشه باز عملیات های پیشتر ضرورت داره، اگر سرطان نداشته باشه نمو اکتفا میکنه که یک تا دو وقت لنفاوی برداشته شود. در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر صفدلی گفت اینمی امکانات وجود نداره، تمام مریضا مستکتومی میشه و اکثر اکسلریتد کلیرنس میشه. این باز بعد از اینکه مثلا عملیات از جور میشه از مرض سرطان عواقب بسیار خراب بعدی را داره که لیمفودیما را به وجود میاره و این تا آخر عمر مریض رنج میده. در مقصد که گفتیم بسیار خلاصه براتون میگم تمام امکانات مستکتومی نظر به اینکه مریض چی میخواد، ولی ما بهتر کوشش میکنیم که امی مستکتومی یعنی از بین کشیدن تمام سینه را از 30% کمتر باکسن بسازیم و تمام مریضایی که برای مستکتومی هم میرن باز اینا ریکانسترکشن هم میشن، یعنی دوباره برشان سینه ها ساخته میشه یا از وجود خودشان تیشو گرفته میشه یا اینکه امرای امپلانت در از اونا دوباره باز ما سینه جور میکنیم.
کور و دندیر مننه زه هیلمنیم چې یو راز لکتر لګدغه سه امکانات په افغانستان کې هم کومره امکانات نوی دومره پرمختګ نوی په دته په برخه کې لکتر لګنی مایی هم کوي نو افغانان به د آرام سا واخلي. میرمن فضلی تاسو ته بیرته راګرځم، د سینې سرطان څه وخت د مرګ لامل کیږي او د مرګ فیصدی څومره ده؟ ځکه ما چې څومره کیسونه لیدلې دي تداوی شوی دی او تداوی نه وروسته غ انسان نارمل ژوند کوي، د مرګ خطر په کې څومره ده او د مرګ خطر څه وخت پیدا کیږي؟
د سینې سرطان مریضان د مرګ خطر خود مخکې د عملیات نه چې کوم معاینات دی مریضان ته کوو جین معاینات کوو چې وګورو د دې ریکرنس ریت څومره ده، یعنی دوباره برگشت څه کړه. او بل د سرطان د سټیج پورې مربوطه ده، مثلا اول سټیج کې مریض شي د مریض عملیات شي د مشکل مکمل حل کیږي، دویم دریم استیج که مریض ریشی بیا د دې ریکرنس ریت یا دوباره اوت چانس دی ده. زیاتره مریضان وروسته د 15 کال نه یا 10 کال نه وروسته دوباره اوت کوي او مریض له منځه وړي متاسفانه.
کور ودان او که چیرته کومه مور دغه سرطان ولري څه توصیه ورته په کار دی؟ ځینې وخت په افغانستان کې دغه پر لپسې ماشومان هم راوړل کیږي، د ماشوم راوړل څومره توصیه کیږي او دغه حالاتو کې چې مور د سینې سرطان ولري یا درملنه روانوي د ماشوم په ګډه کول آیا ښه نظر دی؟ ځکه تر ټولو مخکې ډاکټر سمی ویل چې لومړیتوب د همدې ډاکټر د همدې ناروغ صحت ته دی، که دغه حالاتو کې مثلا ماشوم دنیا ته راځي چې دا ورته مثلا شیدې نسي ورکولی او یا که مثلا کومه مور دغه سرطان ناروغي ولري آیا ماشوم ته شیدې ورکي ورنه کی؟ یعنی دا ټول هغه پوښتنې دي چې هغه چا ته راځي کیږي که د سرطان ناروغي ولري. څه وایي په دې برخه کې میرمن فضلی؟
لکه څنګه چې ډاکټر صاحب حمیده جان مخکې وویل چې د مریض ژوند موږ ته د هر څه لومړیتوب لري، مثلا کوم ښځه مثلا سرطان ولري دې ته موږ توصیه کوو چې عمل ما اخله، ځکه عمل اخیستو د دې سبب کیږي چې کوم ټارګټ تراپي یا کیموتراپي چې موږ مریض ته کوو دا ماشوم کم ضرر لري او د ماشوم د له منځه وړلو حتی د اب نورمالیتی کیږي. په دې خاطر مونږ توصیه کوو هغه مواند ته چې دوی سرطان لري خصوصا سرطان سینه دوی باید ماشوم په خېټه ونه لري. ځینې سرطانونه ده چې دوی هورمونونه یا رسیټرونه پوزیټیو ده، مثلا عمل په وخت کې دوی هورمون سویه جیږي، بیا هورمون سویه چې جیږي د سرطان د سرعت د پیشرفت سبب کیږي. په دې خاطر هغه مواند چې سرطان لري دوی کوشش وکړي حمل ونه کړي او هغه مواند چې دوی حمل لري بیا دوی ته داسې یو ټارګټ تراپي کیږي چې ماشوم ته لږ ضرر ولري. که کوم مواند مثلا حمل لري او هغه حمل د سرطان د پیشرفت سبب کیږي بیا موږ عموماً دوی ته توصیه کوو چې دوی حمل باید خاتمه ورکړي شي، ځکه د دې صحت مهمتر ده د دې ماشوم په نسبت. او کوم مواند چې سرطان لري او ماشوم هم لري چې دیتا بریست فیډینګ وکړي، دیتا بریست فیډینګ نقص نه لري کولی شي د بل سینه نه ورته بریست فیډینګ وکړي.
او هغه سینې کې چې ناروغي ده هغه ته شاید نارمل شیدې هم نه وي او ماشوم ته هم نه توصیه کیږي چې لږه شیدې نه شیدي
وي. سینې کې چې ناروغي ده دا خود درد هم لري او کېدای شي شیدې مون نه لري، په دې خاطر هغه سینې نه دی توصیه نه کوي چې شیدې ورکړي ماشوم ته.
بله، او د واکسین په برخه کې هم زیاتونه کوم، د درملو په برخه کې په افغانستان کې پرمختګ څومره دی؟ آیا واکسین تر اوسه شاید نه وي راوتلې د مخنیوي لپاره او دارو درمل چې دی آیا پیدا کیږي نه پیدا کیږي په افغانستان کې، او که پیدا کیږي ارزانه دی قیمت دی؟
خوشبختانه مونږ په افغانستان کې واکسین لرو، هورمون تراپی هم لرو، ټارګټ تراپی هم لرو او یو شی چې نه لرو هغه رادی تراپی ده، چې رادی تراپی لپاره مونږ بهر ته بیا مریضان لیږو. او بل د مخنیوي په خاطر متاسفانه مونږ دلته د کوم جینونه چې مخکې د مخکې کوم خلک چې د پوزیټیو فاملی ستوري لري هغوی په فامیل کې د کوم مریض ده چې سرطان لري، چې مونږ د جین تعین کړو چې دوی آینده کې سرطان مبتلا کیږي کنه، مونږ هغه معاینات افغانستان کې نه لرو. بیا متاسفانه پاکستان کې داسې پرمختللی ځای نشته چې مریض ولیږو چې داسې تست شي. د مخنیوي لپاره متاسفانه افغانستان کې مونږ نه لرو.
کور ودان، او دارو درمل چې کله تجویز کوي د همدې سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره دا بیا ارزانه دي لکه نور دارو درمل غوندي او کنه دا یو څه ځانګړي دي او قیمت تمامېږي؟
دوی چې کوم واکسین راوړي یا دوا راوړي د کمپنۍ نظر فرق کوي. مثلا د پاکستان نه راوړي، ترکیه نه راوړي، ایران نه راوړي او بل هندستان نه راوړي. د هر مملکت له نظر د دې قیمت هم فرق کوي. قیمت واکسین هم شته، دوا شته، ارزان هم شته. مریضان عموما د خپل اقتصاد له نظر انتخاب کوي چې کوم واکسین وخت متاسفانه.
خا کور ودان ډاکټر سیف فضلی سلامت اوسئ، مننه. ډاکټر سیف حمیدی، تاسو ته راګرځو، څه سپارښتنې کوئ؟ په مجموع کې څه کول پکار دي؟ له کوم سن باید یو نجلۍ یا یو میرمن ځان سره دا فکر وکړي چې دغه اقدامات باید ترسره کړي ترڅو په احتمالي ډول په دغه ناروغي باندې اخته نشي؟ له کوم سن، له کوم عمر نه باید یو نجلۍ ځان ته متوجه شي، خصوصا د سینې سرطان د مخنیوي په برخه کې؟ او څه سپارښتنې کوئ نجونو ته، میرمنو ته، د افغانستان میندو خویندو ته چې دا اوس موږ تاسو غږ اوري یا موږ تاسو ته خبرونه وروسته په ټولنیزو رسنیو باندې ګوري، څه سپارښتنې ورته کوئ؟ څه وشي چې یو میرمن د ژوند په اوږدو کې د سینې په سرطان اخته نشي، او که اخته شي ژر تر ژره درملنه وشي؟
تشکر، سوال بسیار خوب است. تمام خانم ها یا دخترهای جوان از سن بلوغ با مجردی که به حساب سینه هایشان تشکیل میشه یا در سن اکثرا سن 10 تا 14 سال است که اکثر خانم ها یا دخترهای جوان سینه هایشان به بلوغت میرسه یا کلان میشه، اینا همیشه باید خودشان خود معاینه کنن. در اینجا هم ما هم برای مریضای خودمی توصیه را میکنیم که از دکتر، نرس و هر کسی دیگه که شما خودتان امرای سینه هایتان بلد می باشین اگر شما خودتان خود معاینه کنین. فقط هر خانم و به مجردی که به حساب یک خانم جوان یا دختر جوان سینه هایشان کلان میشه یا سینه پیدا میکنن، در ضمن از اینا عادت معور میشن. روز پنجم عادت معور بهترین وقت است که اینا هر ماه خود را معاینه کنن. چه قسم معاینه کنن؟ امرای دستای خود، ارتو سینه خود معاینه کنن، قسمت های بالاتر از سینه خود، زیرای بغل خود معاینه کنن. این بسیار زیاد رول داره. اگر یک خانم یا یک دختر خانم جوان خود معاینه کنه، باور کنن که اینقدر امرای سینه خود بلد میباشه که حتی اگر پیش دکتر بره، دکتر هم نمیتونه او را قدر به زودی تشخیص کنه. و چی مانا؟ مثلا یک دختر خانم جوان یا یک خانم مخدق هر ما معاینه میکنه، مثلا سینش برش معلوم است نقدر این قسمتش سخت بود پیش از مریضی، این قسم بود بعد از مریضی، این رقم است و میبینه که یک سختی یا یک تغییری در او با وجود آمده، یا این که مثلا نوک سینهش تغییر کرده در جایش نیست یا داخل رفته، یا این که کت شده به یک طرف کش شده، یا این که از نوک سینهش به شکل یک قسم چه قسم میگن سرخ شده و سوزش پیدا کرده. این هم یک نوع مرض سرطان سینه است که به نام پجت دیزیز یاد میشه و این بسیار مهم است که ما این را تشخیص کنیم از مرضای جلدی. یعنی هر نوع تغییری که در سینه های خود میبینن این را باید اطلاع بدن به هر دکتری که میشه. و مهمتر از همه ایست که دکترهای ما باید بفهمن اگر خود سینه یا نمیتونه این را بفهمن، لطفا مریضا را به دکترهای دکتر مخصوص مراجعه کنه. یعنی خود مریض یا خود خانم اولین کسی که میتونه تغییرات در سینه خود درک کنه، باید خود معاینه میکنه و امروی اینمی سینه خود بلد است.
بله،
خودترین تغییری که در میبینه خودش او میتونه که تغییر بده. در
کور ودان ډاکټر سیف حمیدی سلامت اوسئ. ډاکټر سیف فضلی، ساسو د پای خبرې هم اورو، څه سپارښتنه کوي د افغانستان خویندو میندو او د غرض میرمنو ته؟
لکه سرنګ ډاکټر سیف حمیدی جان ویل، دوی خپل ځان خپل ماینه او کیدګه د سرتین لری شپونې تلر شي یا سوبنه وړي شپونې ته، دا بهتره ده دوی خپل ځان ماینه کی چې کوم کتله سین په تلاس راغې یا په جلد کې تغیرات راغلی او یا کوم افرازات د سینې نه درلوده، دوی تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا ښه خبره ده ځکه دا اول مرحله کې تشخیص یا تداوی شي، او بل دوی کوشش وکړي چې دا میډیا نه دی غلط استفاده ونه کړي. د دې کوم موضوعات چې دوی ساعت لپاره مفیده دي، دغه په اړه معلومات واخلي او خپل پوهاوی پورته کړي چې زر تر زره هر مرض باندې مبتلا کیږي هغه پوه شي چې زه ناروغ یم او ډاکټر ته مراجعه وکړي.
کور ودان سلامات سه ډیره ډیره مننه درنو ډاکټر صاحبان یو زلبیا په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصص لیلما حمیدی او کابل کې د سینې سرطان له بلې متخصص ډاکټر فرشتي فضلین ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیولا او د خبرونه مو له مخ سره یو ځای واوریده.
دهجران توری یری دی خدایا خیر تول غم نرا پسی دی خدایا خیر چرت لال شما مچتا د امیدی نمڑی دی خدا ہے سب تیگی خدایا دا پسی اگ دیگی غم ندی اوزیم پلپ لپ اخکی میں پمخ باند بہیگی غم ندی اوزیم داشپن سب تیگی خدایا دا پسی اگ دیگی غم ندی اوزیم پلپ لپ اخکی میں پمخ باند بہیگی غم ندی اوزیم غم ندی اوزیم عجب زندگی دا زتل خور پسریم تر پتریم اندیخ می دی عجب زندگی دا بخبو کے میں بیڑے دی منزل نال رکی گی غم ندی اوزیم پلپ لپ اخکی میں پمخ باند بہیگی غم ندی اوزیم دشپن سبا کی گی خدایا دا پسی اگ دیگی غم ندی اوزیم پلپ لپ اخکی میں پمخ باند بہیگی غم ندی اوزیم غم ندی اوزیم زندان کی آواز پر جڑام خبروں نیم پاتے دا اللہ پدی جہان کی آواز پر جڑام هډوکې می اوچیږي د تن خوخې ویل کېږي غمونه دې ازیم پلپ لپ اوخکې می په مخ باندې بهیږي غمونه دې ازیم اشپن سبا کیگی خدایا لا پسی اگ دیگی غمون دی ازیم پلپو لپو اخکی میں پمخ باندی بہیگی غمون دی ازیم غمون دی ازیم